قبل كده ماستي جارس. قبل كده ماستي جارس سالور بجي السويد از دير ريو خبري مجلة تموز فريبال ظاهر هركليكم فدي مجلة كهم د تلپتير د افغانستان اړوند راپورونه او تحليلونه لروچی پلمړي سر کې بعد ولسمشر غني د غسرګندونو په اړه جزئیات ووري چې وای د افغانستان د کرنی پیاوړتیا د دغه واد ثبات اساس جوړوي. خو په سر کې خبرونه اوریدلې سي مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط خبرونه تورسو ملالی بشیر په استډیو کې دا ورته وبوي چې په نړیوالو خبرو که مهم ټکی څه دی.
مننه فریباجانې. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وای له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوي دي. او همداراز به په یو بل خبر کې اورو، د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریې کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي.
بلې مننه ملالی جانې. دا به وروسته واورو، خو لومړی به ناجیه ساپۍ ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولي، او د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقلانه ډول څېړنه وکړي. ام اس اف یا بی پولي ډاکټرانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال دا کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو او افغان حکومت د توافق په انتظار کې دی. په عین حال کې د ام اس اف روغتون رئیس ویلي چې دوی لا هم په ګونګه فضا کې ساتل شوي او په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه دا روغتون د بمبارۍ هدف وګرځید. د اکتوبر په 3مه د کندوز په ښار کې د بی سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د الوتکو لخوا بمبار وشو چې له امله 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتو ویل چې دا حمله په تیروتنې په دې روغتون شوي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10 سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ.
یک دو سه
با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولولو ګټه اخیستونکو پر ټولو ګټه اخیستونکو د مخابراتي خدماتو 10 سلنه محصول وضع شوی او روان کال د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. دغه فرمان لمخې د دغه فرمان لعملي کېدو یوولس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي و چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. منبع وایي چې دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل پر ملکي او پوځي وسایطو حملې وکړي. دوی وایي چې د ملي امنیت منصبینو همداراز په جلال آباد ښار کې یوولس هغه ماشومان هم نیولي چې غوښتل د تروریستي فعالیتونو د زده کړې لپاره پاکستان ته ولاړ شي. او د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د یحیاخیل ولسوال موسی آزادي رادیو ته وویل چې 14 د هغو چاودیدونکو موادو له امله شوي چې د فوټوکافي په یوه دوکان کې ځای پر ځای شوي و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابت شوی دی. نن د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس علاءالدین بروجرجي د سوریې له چارواکو سره په دمشق کې تر خبرو مخکې دا څرګندونې وکړې. د سوریه لخوا په خبرو کې به د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد هم برخه اخلي. بروجرتي وویل د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد ائتلاف په نتیجه ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او نور مداخلو ته یې لاره پرانستې ده. مسکو په سوریا کې خپل هوایي کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. روسیا وایي په سوریا کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نور سخت دریځ ډلې هم په نقشه کوي، خو هغه یاغې ډلې هم په نقشه کړې دي چې د لویدیځ او نورو سیمه ییزو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. په بغداد کې د استخباراتو د شریکولو د مرکز لخوا د روسیې د مداخلې ملاتړ کیږي چې د روسیې، عراق، ایران او سوریه د هڅو په اړه همکاري کوي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوودغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي او دا کورد ځواکونه د ترکیه له کورد یاغیانو سره تړاو لري. داوودغلو نن وویل چې خطر سته چې دغه وسلې د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی غړیو لاسو ته ولویږي او د ترکیه پر ضد وکارول سي. یوه ځایي کورد چارواکي ویلي چې امریکا یو 30 ټنه وسلې او مهمات په سوریه کې کورد ملیشو ته ورکړي دي چې له داعش سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ د تیرې اونۍ په اوږدو کې د سوریه کوردانو ته د وسلو او مهمات ورکولو خبره نه ده تایید کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له سوریې پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. لاوروف نن وویل چې روسیه په عراق او افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري، خو یوازې سوریې د مستقیم ملاتړ غوښتنه ځینې کړې ده. په مسکو کې په خپلو خبرو کې لاوروف زیاته کړه چې د داسې هر ډول غوښتنو په اړه به که په راتلونکي کې اوسي پریکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کوي. لاوروف دا هم وویل چې امریکا مسکو ته له یو لوړ رتبه پوځي هیئت له لیږلو څخه ډډه وکړه ترڅو په سوریه کې د جګړې په اړه د زیاتو همکاریو لپاره خبرې وکړي. دا وړاندیز مسکو کړی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې دغه ډله په نقشه کوي، خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډېری نورې سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړي دي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ګډېدل د اندېښنې راپارولې چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې دا پیښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. او د اوکران په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربند سربیره یو اوکراني سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د سپتمبر میاشتې راهیسې اوربند پلی سوی او په دې توګه دواړه لوري توانېدلی دي چې د وسلو د پرشا کولو پروسه وغځوي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي تفصيله زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: لکه چې وړاندې ویل سوه، افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم.
د همدې موضوع د لا تفصیل لپاره تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي، او دغه راز تاسو هم کولی سي چې وروسته موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریکي. شمیرې به وروسته درته اعلان کړو. خو بل مطلب مو دا دی چې سر لننه په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د خبرې
شاهد چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
نور راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو که وختو د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې به واوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. زما مشغله ازادي رادیو خبری ازادي رادیو هر روز د سهار له و د ماشام تر و بجو پر منځنی ته پټول شپژنوي او د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صافو وځي او وري دوستانو د خبرونه لمرني مطلب ته ورزو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې نن یې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون پرانست غونډې ته وینا کوله ویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل سي. د پداسال کې چې د اکتوبر 15مه د شزینه بزګرو نړیوال ورځ ده، په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وایي چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. قاسم سلامال د راپور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال د افغانستان د بې ثبات کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانیست ویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندي اوسي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان.
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی. د یو پرمختللی او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی.
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم.
ولسمشر غنی وویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې تر ډیره له بهر وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي، چې لامل یې د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل سي.
هدف اصلي ستراتیژي مچ
د یو زموږ د ستراتیژي هدف ډیر ساده دی. موږ باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هواد بدل سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز ویل چې او به ځکه اصلاحوي تخمونه د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پنګونې تشمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې وي طرحې کار کوي چې لمخې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کاله 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیست غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وایی در افغانستان در کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچیر دغه وزارت لازمه مرسته تر لاسه کړي، نو د هیواد به تر راتلونکو 2 کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولای سي.
دوستانو د ولسمشر غنی څرګندونی مواردلې چې وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شمېر کارپوهان وایي چې تر اوسه د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر کچې پاتې سوي دي. د دې کارپوهانو له ډلې څخه یو هم عبدالقادر جیلانی هم دی چې دی وایي که حکومت د کرنې ودې ته اساسي کار وکړي، نو محصولات به زیات او هیواد به د اقتصادي ثبات خواته ولاړ سي. له ښاغلي جیلانی سره زموږ همکار قسیم سولامل مرکه کړې او په سر کې د کرنې د ودې په اړه د حکومت اقداماتو په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ستاسو په مرسته راړم.
بله، شکه چې زراعت او مالداري زموږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو 2 جریبه 1 جریب پټی او 10 جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشته سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي، او د میوو د ساتلو لپاره، د ترویج لپاره، هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپله ځمکه کړي یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدورۍ باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. که چیرې زمونږ زراعت ته اساسي کار وشي، تازه میوه ښه وساتل شي، تخمونه توضیح شي او دهقانان وهڅیږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډېر ښه محصولات وسیږي.
بله، مشکل عمده دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسي کولای د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل.
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسېږي او بالاخره خریدار ونه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ چې دوی کوي، مثلا یو جریب پټۍ کوي، هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه کوي. که چېرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي، چې هغه 50% بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډېره ډېره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډېره ښه تازه میوه لرو چې دې ته باید نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډېر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بله مسله چې ولسمشر د نن ورځې په غونډه کې یاد کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل سي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی و چې د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې ناکافي بولي او وایي چې حکومت باید لا ډیر څه وکړي او د کرنې پر سکتور لا ډیره پانګونه وسي. دوستانو، کچیرې تاسې هم په همدې اړه کوم نظر لري چې د افغانستان د مالداری او کرنې د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې تر کومه حده عملي سوي دي او د دوی اقدامات څه ډول ارزوي، نو کولای سي موږ زنګ ووی او خپل نظریات را سره شریکې. شمیرې مو د 0 و 3 1 1 هم کولی سي 0 0 4 0 2 1 1 1 3 1 1 5 شمیرو ته زنګ ووی او خپل نظرونه را سره شریکې. نو اوس هم فکر کوم اوریدونکي د ټلیفون پر کرښه دی، نو د دوی نظر به واخلو. بل مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟ بله، مهرباني وکړئ تاسو به راپور اوریدلی د افغانستان د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنو ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟ د حکومت کړنې او اقدامات څونه کافي دي ستاسو په نظر؟
افغانستان نو ستاسو سره څه مرستي باید وسی حکومت څه مرستي باید ستاسو سره وکړي د تریاکو کرل یا د غنمو یا د جوارو کرل خو ستاسو په لاس کې دی حکومت په دې اړه څه کولای شي
حکومت باید موږ ته تخمونه راکړي نورې مرستې چې زموږ اقتصادي عادات
مننه وروره ستاسو نظر مو واخیستئ. بل اوریدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو د حکومت اقداماتو په اړه خپل نظر وایست چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې کړی دی. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه کوم اورېدلی خپل نظر وایست. بله د دې اوریدونکي اواز لکه چې سم نه راځي یا د زموږ اواز نه اوري ورزو یو بل اوریدونکي ته. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دوستانو که چیرې تاسو د زموږ د نن ورځې د موضوع په اړه چې تر اوسه افغان حکومت د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه لاسته راوړنې لري او آیا کافي دي که نه دي کافي، نو تاسو کولای سي چې خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0 اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یا هم 0 0 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت یو سلو پنځلس. که چیرې کوم نظر لري نو زموږ سره شریکولای سي. فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر څه دی؟
مهرباني
وکړئ.
ما په نظر د کرنې او مالدارۍ په برخه کې حکومت چندانې توجه نه ده کړې. د ګرمسیل په ولسوالۍ کې زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ ته تخمونه برابر شي او عمار راکول شي. اوس هم خلکو دلته تاریخ تندکې برابرې. په دې وخت کې مخکې د کرنې ساعت په حکومت کې زموږ حکومت نه و. دلته عمبارونه او تخمونه ورکول خلکو د تاریخ د خور څخه لاس اخیستی. متاسفانه په داسې فکر و چې حکومت ضرورت تندانې توجه نه ده کړې او بېرته په تاریخ کې لاس پورې کړي.
بله ډیر زیاته مننه د دې ورور نظر مو اوریدی. بیا هم یو بل اوریدونکو ته ورځو. اوریدونکو ته یو تنز مشتر د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو که زموږ آواز اوري نو خپل ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورور، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایست. بلندو
خان د مرضی ته
مهرباني
وکړئ.
بله پوسو ورور، تاسو د موضوع په اړه خپل بلندو خپل نظر وایست.
مشکل داري چې موږ ته تخمونه نه راکړي او دا زراعت په دغه کې توجه نه ده کړې.
مننه ورور، ستاسو نظر واخیستل سو. دوستانو د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ولسمشر د سرګندونو په اړه کړی دی او دوی شکایت لري چې دوی ته تخمونه نه رسیدلی او د حکومت اقدامات د کرنې او مالدارۍ د پراختیا یا د ودې په برخه کې ناکافي بولی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی نن ویلي چې کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي او په دې برخه کې د لا ډیرو کارونو او هڅو ژمنې کړې دي. بیا هم د افغانستان په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې ژو کله یوې خوا افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په اړه څرګندونې کړې، بل خوا د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لمړی مرستیال افضل خان هارډوال نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بانکداری د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپل خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان وایي د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیاوو د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهار شنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډول په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې اړه یو سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم غوره بللې او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد یم چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکدارۍ چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکدارۍ لکه څه رقم چې کلاسیک یا کنونشنل بانکدارۍ په افغانستان کې شروع شوه مطلق قدم یو جدا بانکدارۍ ده. زمونږ پیشبینی زیلا ده او توخم ده ده د اسلامي بانکدارۍ رشد به څو چنده اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډېرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمېر 45 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 3 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرنه وي او که اسلامي په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن قرضه بدن
اصولي بانکداري دي اجرا کړي پورونه دي ورکړي د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دي جلب کړي همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینه برابر کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکداري د نظام فعالیدل ستایي خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دي د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وسارل شي سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نشي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
و مریدل چې د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. په همدې اړه غوړ پوسو چې په خپله د کابل شاریان څه نظر لري له دوی څخه به واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاص کړه. موږ تاجران خلک یو نو تجارت لپاره الحمدلله دا ډېر زبردست کار شو ښه کار شو. بل عموما افغانستان کې لږ خلک اقتصاد نشته ضعیف دي نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نورم کومک وکړي او دغه وکړي نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته فایدهمند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړه نه اوازې وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو زه یم چې بده به نه وي او الې نور خدای به واګي خو مونږ دومره علم هم نه لرو خو شره ظاهر ګوري نو په ظاهر کې به بده نه وي ښه به یې بده به نه وي.
دا خو
ډیره خبره ده خو د هر څه مخه باید دومره اسلامي بانکداري ته د چارواکو لخوا یا د سوګي چا ملکي معلومات ورکړل شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر ده هغه دا چې دی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کوي او زموږ حلاله ګټه به حرام شي. نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو دپاره په کار اچول کېږي. نو د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله کومک وکړي او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
او سم دوی څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون غواړي چې د کندوز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقله توګه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولي دي. د پکتیا په یحیا خیلو ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د مراکزو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکارۍ په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې شوې دي. د ترکیه صدر اعظم د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو پر اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریه پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډیر ژر د سوریه په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي او د اوکراین په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربان سربیره یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه. اوس د افغانستان د ځینې ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو. بخښنه غواړو، سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان زورخانه ټیم د آسیا په 15م دور سیالیو کې دوهم مقام وګټلو او د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونه خپل کړل. میاګول نظری د زورخانه سپورت د فدراسیون مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ایران لومړی او تاجکستان دوهم مقامونه وګټل. شغلی نظری زیاته کړه چې د افغانستان ټیم په دغه سیالیو کې 8 د سپینو زرو، یو د سرو زرو او یو د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دغه سیالي د یو شت اسي هیوادونو په ګډون په ایران کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوې وي. د فوټبال د نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سوریې فوټبال لټیم سره لوبه دوه د 15 په وړاندې وبایلله. د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکو علي اسکر له علي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ټیم په لومړي سر کې ښه وځلید، خو د لوبي د لومړي نیمایي په وروستیو شیبو کې په داسې حال چې د سوریې ټیم درې ګول ورکړي ول د یو ګول په وهلو سره ونه تاولید چې د سوریې د ټیم دروازه ماته کړي. شغلی علي زیاته کړه چې د افغانستان له دې مات سره د درېو امتیازونو په ټول سره څلورم ردیف ته ورسید، خو د سوریې ټیم د 12 امتیازونو په لاس تر راوړلو سره د جدول په سر کې ځای ونیوه. دا غلوبه د عمان د مسقط ښار د سیب په سټډیوم کې جوړ شوی و. او د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل جام تر نامه لاندې پیل شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به نجونې د 40 تر 30 کیلومتر واټن او هلکان له 100 نه تر 150 کیلومتر پورې واټن وهي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د 30 ولایتونو د نجونو او هلکان ترمنځ جوړ شي. د خبرونو پای.
دوستانو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه مو واوریدل. په پات خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه درته لرو. لومړی
د افغانستان اړوند پر امنیتي مسایلو تمکیجو لمړی د زابل ولایت چارواکو څرګندونې تر اوره و چې دغه شار د سقوط په اړه اوازې په کلک ردوي او بیا اساسې بولي.
تاسو چې نن درکو مسره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه چې بيخي مطمئنه وځي کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
دا به هم واری چې د افغان حکومت ځینو وزیرانو دا منلې چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافی نه دي او د حکومت وسوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. بلخو په همدې دوهمه نیمایي کې لکه چې تاسو خبرې اس پدې ورستیو کې وسوال طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غوښ کړی چې تر دې لاندې به ونیسي. په همدې اړه مولا یو شمېر رسنیو د مسولینو سره خبرې کړې دي. د دې بحث موضوع د دغو غوښونو سرنګوالي اواغیز دی. دوی وای
انخت خطابن وجود لري کله سه تاسو یو داسه خلق ترغوخ لاند راولیا تهدیدوی یی غوخی سه هغه نه نظامی دی نه وصله لري نه ولی یو شای سه باور لر مغه ده سه دغه څوار لس کلونو کې د بیان ازادي نه طالبان هم ډیر غټات کست
ته وخت نور مسائل هم درو ورو لا ازادي رادیو سر پاتسي. شغله ازادي رادیو اوري دوستانو که غواړي چې زموږ د خبرونه او خبرونه په تفصیل سره واوري او اول ولي دوستانو سره شریکې نو کولای شي د ازادي رادیو وی پانه تام ورسي پته مو د ازادي رادیو دات کام ورزو لمړني مطلب ته البته د دوهمي برخه د زابل چارواکي وای چې اتیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جلا حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونه وسلوال مخالفینو تمرکزوب لا وشته ده. په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازه هم رد کړی وای چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوی دي. محمد صادق رښتنه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عیني وخت کې یو شمېر وسلوالو د کندهار کابل پر لوی لار د سپین غبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دیش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسول مله عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اکله معلومات ورنکړل.
تیره شپه د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې پاره د دقیق ارقام زموږ سره نشته. او بل جنګ یې په سپین اخبار کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو، لاره بنده کړې وه. زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زمونږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی د دې نه د امیر امنیت په مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغلل. د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامی مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی.
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړی چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغر او شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبی او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
تاسو چې نن درکو مسره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه چې بيخي مطمئنه وځي ټول وطنوالان ته خبر ورکوم سره چې خپل روزمره کار خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي سره موږ په خدمت کې یو. کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک، شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حملې کړي.
د زابل ولایت خورزو فرات د فرا ولایت امنیتی چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه اداره کړی چې وایي بالا بلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یوازې یوه پوسته نیولې او د همدې پوستې د نیولو لپاره هلته جګړه روانه ده. نور حال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یو امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راځي ته وویل کومه سیمه چې دولت وسوالو مخالفانو تېر شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دغه امنیتي پوستې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځای تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت تو سوال مخالفانو سره سخت جګړه اوس هم روانه ده.
ولسوالی ده نظری ولسوالی په نامه ده چې د کومداري سامیر په خو هغه مثلا د ولسوالی څخه تقریبا 3 کیلومتره لري.
د بلې خبرې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسوالو طالبان ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تېره شپه نیولې او زیات اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړي دي کوم ادعا چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمېرې په پوره توګه نه معلومېږي خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له 150 زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان 15 تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. اخو د ولسی جرګې شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناست انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې ترې باید ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستاني پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا سرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه است کله چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم خودل شوی په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې بے شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقوقو په خلاف ده.
حقوقي بین المللي است
عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه دکړي او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ او تلمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی وو ومنله چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوالو مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت اورن کړ چې تلې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. بیا په امده اړه صفی الله ستانکزی ته ورځو او د راپور جزئیات ترې اورو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی وو وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. ښاغلی جهانی وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او وزګارۍ د دې لامل شوي چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجذب شي.
ځوانان لکه څنګه چې د هېواد د ټولو اوسېدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بېکارانو شمېر زیاتېږي، نو افراطیون د هغوی نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی همدارز ویل چې د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکاری له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل چې ځوانان سم رهبری نشي، نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکی دی چې هغوی د مخالفینو لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنیو لامل شوي او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوي، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریا خیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لګ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنگ راوړي.
یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. مونږ به ډیر ښه اوږدمهال او لنډمهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډیر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی اوریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډیر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولېږل شي. خو د ځوانانو په استازیتوب ساجیه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعار تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په سلو ستونزو کړه شي.
دغه از خط قرمز روی کاغذ ها بگذره،
نور د کاغذ د مخې له کرخې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلاري جوړې نکړو، راځي په خپل خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې عربي او خلیجو هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمنګ توان او زواک جوړوي بهر ته لیږي؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړي چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی ارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تل یې په یو او بل پلمه غولولی دی. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څخه باندې 50% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی، نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګاره دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه زیات هم له هېواده د تېښتې په حال کې دي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو کله وی خو د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سرټکوي، بل خو لکه چې تاسو هم خبر است په دې ورسې کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غواښ کړی چې تر برید لاندې به ونیسي او له بیلابیلو خبرګونونو سره هم مخ شو. نو په همدې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو شمیر رسنیو له مسولینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره غږیدلی چې د دغو غوښنو ترنګوالې څه دی او اغیز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي. تاسو اوریدو ته بولم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مرسنیو او خبریارانو ته د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې ګواښونو اغیز ته ځانګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادۍ واده وکړه، خو تر څنګ رسنیو ته ګواښونه موجود وو او د خبریالانو د وژلو او وهل کېدو لسګونه پیښې هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه ګواښونه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وو او حکومت پلوه کسان او محلی زورواکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ ګواښلي. طالبان وایي چې دغه رسنیو د کندز د حملې پر مهال بې بنسټه راپورونه خپاره کړي او له دې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤول مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤول قدیم ویاړ، او د رسنیو د بازار مشر حامد پویا. ډیر ستړي مشه مېلمنو، په خیر راغلئ. ویار صاحب، بحث به له تاسو شروع کړو. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون ته مرګونی ګواښونه وکړل. ستاسو په نظر دغه ګواښونه څومره جدي دي او د رسنیو پر فعالیتونو به څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرینو ته. زما په اند د طالبانو دغه وروستي ګواښونه رسنیو ته دا کومه نوې خبره نه ده، یعنې ډېر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول ګواښونه پخوا هم موجود وو. پخوا هم زموږ خبریالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړې توګه له دغسې ډېرو ستونزو سره مخ، مثلا ځینې وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه زموږ دغه رپورټ په دغه ډول خپور سي، یا زموږ له اړخه دغه عملیات موږ کړي په دغه اړه د رپورټ خپور سي، دغه دې ته دی هغه ورکړي. په داسې حال کې چې خبریال به تاسو پوهیږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له هغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبریالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلي.
بله، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي، د خبریالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څه غواړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنې خو طبعاً وجود لري. کله چې تاسو یو داسې خلک تر ګواښ لاندې راولئ یا تهدیدوئ، یا ګواښئ چې هغوی نه نظامي دي، نه وسله لري، نه داسې ځان د دفاع لپاره څه لري، او یوازې مدني بنسټونه دي یا بې طرفه او بې پرې خلک دي، نو طبعاً څه بیا سړی اندېښمن کېږي په دې حد. ولې یو شی چې زه باور لرم هغه دا ده چې دغه څوارلسو کلونو کې د بیان ازادۍ نه طالبانو هم ډېره ګټه اخیستې. مثلا دوی کوم چینل نه درلوده، دوی کوم بل منبع نه درلوده چې د هغې لارې نه خپل خبرونه او رپورټونه خپاره کړي یا خپل نظرونه خلکو ته ورسوي. دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره سه خبریالان تل بې پرې وي او بې پرې رپورټونه خپروي، او د خبر د بې پرېتوب یا د رپورټ د بې پرېتوب او توازن لپاره یو شرط دا هم ده چې له بل اړخه د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او د هغه نظر هم خپور کړي. نو دغه هم حساسیت نه دوی په استفادې سره دوی ډېر ګټه واخیستله رسنیو نه او د بیان له ازادۍ نه، که څه هم دوی باور پنه درلوده. نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی د خپل دغه ګټه سدا څوار لسکاله دې بیان له ازادۍ نه غیسه او د رسنیو غیسه خپل دغه ګټه دوی په خپل لنګو اکثر مخ کې، ځکه دا یو د سنیسی کې راځي دوی د مثال په توګه یوازې تلو او یک ټلویزیونونه یا خبريالان دي دوی هدف ګرځول خدای مکه او نور خبريالان بیا بي تفاوته پاتې کی.
کورابات خنجانی صاحب، ستاسو نظر دې ګواخ پړه باندې څه دی؟
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت‌تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم. هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف، هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم. پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالبها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالبها هم باورشانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یک برتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی، چون حساس کار تلویزیون یک و اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است، هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شود و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه. ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم. متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان، ایجاد و حکومت نو به رهبری حامد کرزی تا امروز، به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و وایدا است. مثال های زیادی هم وجود داره. تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست، تهدید در برابر روزنامه نگار ها چیز متفاوت نیست، اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشنتر، انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است. ما امیدوار هستم که ارزگاه هر بهانه ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگر در افغانستان، ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم، راه های متعارف وجود داره شناخته شده که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم.
دیر مندونه پویا صاحب، تاسو تر از او دغه گواه چه موجود دی دغه با استاس به نظر ده خبریارانو پا کارونو بانده چم رحقی زوکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بخشاینده مهران، سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی. مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت، اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک هست. ما نگران این گونه تهدید هستیم، اما به این معنی نیست که این تهدید مانی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانی فعالیت رسانه ها در افغانستان شود، زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه، چه داخلی خبرنگارانی که در رسانه های خارجی کار میکردن فعالیت میکردن و چه هم در داخل افغانستان کار میکردن، اینا به شهادت رساندن. همین گروه ها بودن که به گناه مختلف تهدید میکردن.
بله پویا صاحب، بخی تر اوسه دغه تهدیدات چې موجود و مجموع که مخکوی ار صاحب هم ورته اشاره وکړه، فردی و دازل طالبان کندوز کی او راپور بهانه نیسی و کندوز کی کوم راپور چې خپور سوی هلته د نجون پر للی باندې د جنسی تجاوز هغه به اساس دی. د ژورنالیستیک په لور تاسو حتمان په جریان کې دغه سر راپورونه د جنگ له ماحول نه، آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زره دقت شوی وی او یا هم داسې راپورونه بخنوی ورکول شوی، ځکه چې طالبان وایي چې هلته د کندوز خلک دا موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ شوی منابع ډیر موثق نه دي؟
یک مسئله هست که قانون رسانه های یمگانی قانون افغانستان ایره بسیار واضح و تصریح کرده، زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه یک گزارش اشتباهی را نشر میکنه یا سهوا نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگانی بسیار صراحتا واضحا گفتن که متضرر یا هم شخص مقابل خود شخصا این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنند. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستند، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارند و به ارزش های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه ای هم باورمند نیستند، چگونه چنین ادعایی را میکنه که گویا این گزارش غلط هست و یا اشتباه هستند؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونه کمیسیون فکر کوي چې دا کیس به هوغي وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است و دیکتاتورانه عمل میکردن برای که او قضایا را بررسی بکنن. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره ورتیا نشته چې دغه موضوع دی وڅېړي، چا یې رښتیا هم دغه تلویزیون ملامت دی له ژورنالیستیکي اصول له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواه کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکارا بودن که هیچ کاری هم نکردن. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنن، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره.
بله.
با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنه که آیا این درست هست و یا هم اشتباه هست.
من پویا صاحب تست برتر اگرزو ویارس بالاخره که رسانه‌ای اشتباه کړی وی یا هم د راپور کې دقت نوی سوی، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلی چې له خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي، خو راپور اوسو مثلا اشتباه و، آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ واخو کې دواړو رسنیو ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي، په هغه رپورت یا رپورت د دې لامل نه سي کېدای چې دومره غټ تصمیم پیونی ولسی. لارې متعارف لارې ډېرې دي، مثلا هر ځل چې دغه سه کوم شیخ پارسی او په خو هم د سه ریپورتونه کوم ریپورتونه سبا د طالبانو په نفع نو یا به د دوی خوښ نو بیا به ډیر عاجل دوی یا تلیفوني تماس نیوه یا به کوم خبر پاڼه را لېږله یا کم له کمه په خپل ویب سایټ کې به د خپل ځان سپیناوي کوي دفاع به کوله.
دوستانو په دغه یو ساعت کې مو دغه مهم مطلب اوریدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سرلننه په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه وخت کې د پاکستان تیری لورای اشکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د لپاره ګټه پورته کوي.